napravi.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن په جمهوري ریاست کې د نیول مریض کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې. په جلال آباد کې په 214 کې یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منصوبې روزې د جنډې په پورته کولو سره د نیول مریض کال نوروز جشن پیل سو. تیر کال د کورونا وبا له کبله دغه جشن په محدود ډول منځل سوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون له ژان آرنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل شوې پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په دغو هیوادونو کې فرانسه، پولنډ، اوکراین او بریتانیا راځي. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه یې وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د دې دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. او د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودا تازد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګوني فشارونه راوستل سول. سرچینې وایي چې د تیرې میاشتې تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان په دغه هیواد کې وژل شوي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي.
مخی تر دې چې د افغان ښځو د لوړو ژورو په اړه راپور واوري، په افغانستان کې د کوچانو د ستونزو په اړه یو مفصل راپور لرو. دوی وایي په تیره پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي او نورو برخو کې ډېرې ستونزې ګاللې دي. د راپور ته غوښی
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او اغیزمنه لار ده چې کېدای سي دغه لار د بشریت له پیدایښت سره سم پیل شوې وي او وروسته دغه لار انسانانو د میش ژوند لور ته سوکه سوکه خپل لار بیل کړې وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځند کوچان ژوند کوي، خو له خپل ژوند کړيږي. دوی د نوې پیړۍ، نوې کال، نوې ورځ په بخت نیسي، خو تیره 14 هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو، د غصب، سرپسې، وچکالیو، د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دوی وایي د حج سامیه، نمونهیي جوماتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومت کولۍ کې سهم، سرپنه، ژورې څاګانې او کوچاني ښارګوټي هغه څه دي چې کوچان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دوی په خبره په دې پیړۍ کې کوچان له ډېری نورو ستونزو سره هم مخ شوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نه ښه اقتصاد او نه یې ښه ژوند تیر کړ. حاجي منان کوچی تقریبا 90 کلن دی. د 14 پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. حاجي منان کوچی وایي په دغه پیړۍ کې مورمې، خره، اوښان او د ژوند هر څه له لاسه ووتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچانو باندې کاختي وه، کوچانو باندې زیږتونه وو، کوچانو باندې ورانی او تباهي وه. شفقت د چا نه وو، ترحم د چا نه وو. کوچان یې بیچاره مخلوق دی او کومکونه نه ورسره کېږي. کوچانو باندې په یو ناورین شپې دي تېرېږي.
حاجي منان زیاتوي د کوچانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. برجان کوچه بیا 25 کلن ځوان دی. دای هم د تیر پیړی له ناخوالو سر ټکوي. نو مولای زیاتوی د کوچانو د ژوند د شوالي لپاره د عصري مالداري پراختیا د غوښو د تولید ابیاری د لبنیاتو وړیو کشمیري او غالیو د صنعت و د هغه څه دي چې د کوچانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي، خو هیڅ هم په دغه برخه کې مرستنه و ورسره کړي. بورجان زیاتوی د مالداري تعلیم د تګ را تګ لارې په ماینونو پوښیدل تر ډیره د څارویو نه واکسینېدل د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی ترانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچانو ژوند تریخ کړی و.
فرض مثال لومړی ستونزه چې ده سرځایونه غصب شوي دي، بعضې له د دولت لخوا څخه لکه د بېحسودو غازی ناور سی. دوهم استونه سی کوچان اور سره مخامخ دی، هغه د صحت برخه کړي. دریم استونه سی کوچان سره مخامخ دی، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورم استونه سی کوچان سره مخامخ سی ودی، هغه تذکری دی.
نور جمال کوچه بیا تقریبا دیرش کلن ځوان دی. دی په دې ورستیو کلونو کې ځای سو یا اوس د غزنی پوهنې په ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د دو په خبره د کوچانو مینې او څړځاینه یا خو غصب سول او یا هلته کوچان نه ورپرېښودل کېږي.
تیر پیړۍ د کوچانو لپاره ډیر ځانمنون کې پیړۍ و. د کوچانو لپاره د کوچانو هغه مینې بخوانې دي زرو کلوس کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نستم. هغه لپچرونه هغه مینه ځایونه چې د کوچانو ځوان پوغو لپچرو او ستړلې وي، مثال د دوی هغه مالداري سی و هغه له لاسه ورکړه، په دې خاطر باندې چې لپچر نه خو اتمن مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وای کوچانو پر پیړی د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منځوري په تمه تیر کړه چې پرمټي د کوچانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دی هوارې سوي. نو مولای زیاتوی په وار وار خپل ستونزې د وخت له چارواکو په ولسی جرګه کې د کوچانو لاستازو او لسمشرانو سره هم شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه درته سوي. نور جمال وای پر اطلنکه کې مولا حکومت څخه د مالداري د ودی کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د کډرونو جذبول، په ملي پیوستون پرګرام کې کوچانو ته ونډې ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تیر پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی. کوچان وای که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوي دي، خو کوچان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تیرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. دا کلو او پراختیا وزارت هم څومره د وړاندې ویلي و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت د کوچانو د ژوند شکولو لپاره لستونی بډ وهلي. د هغې د ژوند او اقتصاد د شکولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته $30 میلیونه ځانګړي کړي دي. په ولسی جرګه کې د کوچانو وکیل لون کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس جمهور خاص فرمان ورکو د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره به د دې وروسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو له مالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به ورکول کېده. تېر شپه میاشتې دا حکم ورکول چې ولې تر اوسه عمل سوی نه ده، په دې هڅه کې یو څو وارې مرستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هېوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمرۍ ودېدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت د کوچۍ مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمي تېرول او نورې سختۍ ګالل هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وي. و مې غوښتل چې په راتلونکي کې د کوچاني مېرمنو د ژوند شکولو او ستونزو له منځه وړلو مسله په ولسی جرګه کې د کوچانو له استازي فرزانې کوچي سره شریکه کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربېره هم خبرو کولو ته تیار نه سوه.
خدایا زمه بندې کوچانو کې
دا په داسې حال کې چې د کوچانو ماشومان او ژوند او حال هم په تیر پیړۍ کې کوچانی مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تیره څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداری لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
اوس هم د شزو په ارتباط یو مفصل راپور لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
د څوارلسمې مریضې پیړۍ پایل په افغاني ټولنه کې د شزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوې رنگ راوړ.
خانمانو جمع شده، مادر خودم نه فقط مادر کلانم، میگفتم که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغتی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع بود.
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پایل د شوز د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د شوزو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
و وقت ملکه شد فامید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
همدغه د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو ورسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پایل کړ. په لومړي ځل په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني شونځي او روغتون بنسټ کښېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خبرونه هم پیل کړه او دغه راز د شوز لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کله ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره و، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکې سوریا ګډون هم د شوز لپاره د نوي بدلونونو پایل وو او هم پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه به نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې د ډیرو میرمنو درلودل منع سوه او د غرض یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواد بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1900 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ژوندځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی، نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تیر شو.
شزی شاو خوځلور کاله په څنډ کې پاته سوې خو په دیر لسعود ولسم کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنگ واخیست. په تاریخ لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې دنجونو د زده کړو او ودی په برخه کې له لاسوتلې امکانات بیرته راژوندې سول، شونځي ډیر سول، افغان شزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومنده او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه را مخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د شزو د حقونو د فیلیکوالا او پلاتون کې شریفه شریف دا دوره داسې انزوروي
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بهیر د خزو د پرمختګونو روان شول. د نجونو خوانځي پرانستل شوې، خزو ته د کار زمینی برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینی په هر ساحه کې. ما اوریدلې چې ډاکټران چادرې سره تپ پانځي تتللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې شوزو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ شزینه سندرغړی میرمن پروین د همدې ادا یو بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1999 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړی په توګه راغستې او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد محواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په دې لاسه وو دوه شم کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شو. په همدې دوره کې ځینانه نتاقانی په رادیو کې وګمارل شوې. لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تل او خبرونه لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره و. دا په عین وخت کې د افغانستان د شوزو د غورځنګ یو وتل فعال هم و. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پامور رول لوبولای او په ګډه زینب نندارې ته واده ورکړې و. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پاوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله، خو له چادرې سره. په دې لاسو اته د شم کال کې د هغې دورې صدر اعظم داوود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شوزي مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخپټه حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لونو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید. د شوزو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داوود خان که آمد اونو مره یادم میایه که سینمای زینب یو وخت سینمای زینب
سردار داوود خان چراغ په یاد می دي چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شدي حالت وروبه بللی. ز پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داوود خان میرمن ته ویل چې سر لنن تاس مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دي چې د مور می اوش کې راغلی او ماته ویل چې لوري تنوره تری خلاصې او حتمینه د چې چادرې واغوندې. ما هم بیا نو واغستله.
ته دې چادرې لازم نیست که پوښی و ما نه پوښیدم.
په همدې دوره کې و چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شکشه شو ده او سیاست ته مخه کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1950 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه و. انا هیتار اتبزاد یادولای سو چې د دې سازمان مشري کوله. شغله رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه داسې یادوي.
د دیموکراسي په څیزه کې خځه وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي، بولسي جرګي غړي شي، په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو، کبرا نور زایدي روغتیا وزیر شو. په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي، تعلیمات شروع کړل.
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلاتون کې شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې مونږ لویدو د خځو نمونه په هر ساحه کې وي، و کابینا کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان خځې وکیلانې وي، په کابینا کې حداقل یو وزیر مدلوده خځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم، ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د الکانو په ښوونځي کې درس وایلی، ځکه د نجونو مکتب نه و.
اغلې شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې. په 1952 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام پر راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1950 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو څوارلس کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېز پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې ترې واحد پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلودل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونه سول.
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه، مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی او پرستر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوه سوې چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم اگر چټک قدمونه چې د خځو په اړوند باندې واخیست، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې ونه خسته څوک اعتماد کې ونه ځکه بل اخره څه شو، هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بل اخره مداخله وکړه، نه 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 بدبختی چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله تر رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړې پام کاوه.
نظر به امور جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغه شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواد سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین همسته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دیموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بوندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو لپاره کوم خاص پروګرام دوی هم نه وو، او شعارونه ډیر زیاته وو، د دیموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو، دا شیونه او د ښځو نزله لکه ناروا هم استفاده کړو، د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل کړ. د کورنۍ جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شزې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وای چې دیوال جوړ کړو د شزو پرمانز او د سړی پر، یو وای چادر به واچو، یو وای چې صدای پایش بیرون نبرای، مثلا آواز و چت نشید. دس یو قسم تن نظر او افراطی غونده دودی فکرونه مثلا پامنس کرالو چه سوک وایی چه دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شزو ده پاره و پخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیزن.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوز لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1995 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوز حتی لا کور د باندې د وټول حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوز شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوز فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅه او کار کوي هغه تش نه سي ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه برید چې ټکانونه یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب سو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلای سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن، هنوز هم به مو فکر
لاغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلودې، ښکاري چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډېرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبانو ویلي چې د پخوا پرتلۍ دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو 900 کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پریکړې ډیر بحثونه نه دي سوی، خو د شوزو د حقونو یو بل فعال صفیه صدیقی بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی، شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
چې باید یادونه یې وسی دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د شارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکې پیکه ده، ښځې په سارۍ محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي